می ورته محتاج او پاکستان ورته محتاج ده.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسیدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. د برخه کې 15 دقیقې د ازادي بحث لرو. په دې بحث کې مو د طالبانو د هغه پلان په اړه خبرې کړې چې له بهرنیو ځواکونو پاتې پوځي اډې په اقتصادي زونونو بدلوي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه پر افغانستان له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د ژوند معیشت او راتلونکي د خوندي کولو لپاره اوس اقدام وکړي. یو نامه نن په یو ټویټ کې وویل چې په یوه میاشت کې به په افغانستان کې ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نوي تعلیمي کال لپاره پرانستل شي، خو نه د میلیونونو ښځو او نجونو پر مخ. یو نامه د بشري حقونو څخه سرغړونه او د ځان زیان منولو یو لوی عمل بللی دی. د طالبانو حکومت چې واک ته له رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو او د پوهنتونو دروازې د نجونو او ښځو پر مخ تړلي، تر اوسه داسې نښې نه دي ښودلې چې آیا د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره به ټول نجونې او ښځې پرېږدي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونو ته لاړې شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو ژوند ډېر خراب شوی دی. دوی تېره شپه په بروکسل کې د بهرنیو اړیکو شورا له غونډې وروسته یو ګډ بیان کې وویل چې د افغانستان ښځې په تدریجي ډول له عامه ځایونو، ښوونځیو، پوهنتونونو او کارځایونو څخه ګوښه کېږي او په کور کې سارېږي. که څه هم طالبان تل ادا کوي چې ښځو ته د اسلامي اصولو په چوکاټ کې حقونه ورکړي، خو نړیوال وایي طالبانو د ښځو لومړني حقوق تر پښو لاندې کړي دي. پر ډیورن کرښه د تورخم مهمه دروازه نن د درېمې ورځې لپاره هم بند ده او هلته زرګونه مسافر او په سوداګریزو مالونو بار موټر بند پاتې دي. د طالبانو چارواکو د تورخم دروازه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مسافر او مالونو د تګ راتک اساسي لاره ده، د یکشنبې په ورځ بند کړه. د بشري حقونو د څار سازمان وایي کره شواهد ښیي چې د تیر کال د اپریل په اتمه د اوکراین په ختیځ کې د کراماتورسک د اورګاډي پر سټیشن راکټي حمله د روسیې له قلمرو څخه شوې وه. هیومن رایټس واچ مرکز په نیویارک کې وایي د بالاستیک توغندي دا بریچ دی له جګړې د تیښتې په حال کې 50 ملکي وګړي وژلي او لسلو زیات نورې ټپیان کړي، په ښکاره د یوه جنګي جنایت نښه ده.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو 15 دقیقه اونیز بحث مو نوري هر کله کوم د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن په 15 دقیقه بحث کې د طالبانو د حکومت د هغو نوي پلانونو په اړه خبرې کوو چې غواړي په دې هیواد کې له بهرنیو ځواکونو پاتې پوځي اډې په تدریجي ډول پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدل کړي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اخون په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون د یکشنبې د ورځې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د په تدریجي ډول له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې ترلاسه او هغه د په ځانګړو اقتصادي زونونو بدل کړي. د پریکړې له مخې په ازمایښتي توګه په دو د کابل او بلخ په پوځي اډو کې کارونه پیلېږي. د 2021 کال په اگست کې له افغانستان د ټولو امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هېواد طالبانو له بیا واکمنېدو سره د کابل په ګډون په ډیرو ولایتونو کې د دغو ځواکونو په لسګونو پوځي اډې طالبانو ته پاتې شوې دي. د دغو پوځي اډو چې په سلګونو میلیون ډالر پلی لګېدلې یوه بېلګه د کابل په شمال کې د بګرام اډه ده چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن پوځي حضور په موده کې تر ټولو لویه اډه بلل کېده. ایا پر اقتصادي زونونو د پوځي اډو بدلېدل به اغېزمن وي؟ د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په پام ایا دا به د سوداګرۍ او اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي؟ او دې ته په پام چې پوځي اډې د پوځي اهدافو لپاره د پوځي نورمونو او نورو پوځي اړتیاو ته په پام په تیره ډېری له ښارونو لرې پرتو سیمو کې جوړې شوې، ایا پر اقتصادي او سوداګریزو زونونو بدلېدل به ګټور وي؟ دا ورته نور پوښتنې له خپلو میلمنو سره څېړو. د خبرونه ته مو د پوزي او سسي چارو پو احمد خان اندر او خبريال او د سسي چارو کتونکو اسمت قانی ته بلنه ورکړی ده. دوړو ملمنو ته راغلاست وایو. لومړی به د پوزي چارو پو احمد خان اندر تاسو ته درشم. لکه څنګه چې ما مخکې ویلې دغه د بهرنیو ځواکونو پوځي اډې چې د پوځي اهدافو لپاره پوځي نورمونو په اساس باندې جوړ شوی دی، آیا بدلول به د ملکی اهدافو لپاره اسانه وي؟ آیا په اسانۍ بدلول کېدای شي او ماسره به وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه ښاغلی نوري صاحب تاسو ته او د پروګرام بل قدمه نلمه ګران عصمت قانی صاحب ته، همداسې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا موضوع په 2022 کال کې را برسېد چې طالبانو یادولو کړی چې دلته به ځینو پوځي اډونه د اقتصادي چارو په خاطر کار اخیستل کېږي، خو لکه تر کومه ځایه چې د جمهوریت په وخت کې کله چې امریکایان له باګرام ووتل، اول ته خپله د وخت ولسمشر اشرف غني هم په هلیکوپټر کې سفر وکړو، لیدله دا یو ډیر ښه استقامتي د پوځي اډو لپاره زائد چالتا ډیر برخلیب کې شاید زندانونه مې شفخانه یا روغتون هم سب کې او ډیر قوي کار کوي. په لومړي سر کې خو زه هم یو پخوانی افسر يم، کله چې روسان وتل ما په سرګول چې خپل ټول تاسیسات رنګ کړل او یوازې وسلې د افغانستان د خلکو لپاره پریکړه چې کورنۍ جګړه باندې وکړي. د امریکایانو د بیا هم کور آبادي چې کسان ځینې دوی هم وړاند کړي وي ورځ سره، خو ځینې مشخص او ډیر قوي هغه نظامي ځایونه یا تاسیسات جوړ کړي دي چې دا هم د افغانستان د خلکو لپاره په نظامي برخه کې او یا هم په ملکي برخه کې د چکار تر څو کې خبره ده. خو تر کومه ځای چې دغه پایګاوي دغه نظامي اډې له خارون وتلې دي، زه باور لرم چې کچیر واقع د وسنۍ حکومت د طالبانو اسلامي امارت غواړي چې یو قوي وسوال پوز لري، دا ډی به وسوال پوز د ادارو یا د قطعاتو یا د جستامونو په خاطر ډیر ګټور تمام شي. لبلې خو دا چې اوازې مشته چې وس هم لکه د باران په نامه یو نظامی اډر او میدان کې ځینی خارجي ټانکونه دل کېږي، او همداسې په قندهار کې والوتکې کینی خارجي او التم داسې تشویشونه د خلکو سره له پخوانه، او بل چې تر کومه ځای چې ځینې ځامیانو سره زه اړیکه لرم او نومې نه اخلم او غیله وظیفو کوکسوي، ویل کېږي چې دغه مارکیټونه یا دغه اقتصادي ځایونه چې د نظامي اډو کې جوړیږي دا به خاص د خارجانو سره د افغانستان د قیمتي ډبرو او ځینې نورو تجارت خاطر جوړیږي چې هلته به د هیواد د پرمختګ او یا هم د اقتصادي کېدو لپاره ډیر خارجي چې غربیان او همداسې چینایان نور راځي، ځکه چې تاسو ګورئ د چینایانو په تجارانو باندې په مستون کې حمله وشي، نو دوی د خاطر چې هغوی هم د امنیت نگانه خو تیږي دغه ځای کې جوړي. خو دا به لکه په موږ وینو چې په یوازې بلخ او کابل کې شروع شي دي، او دلته خو تر لوی کارونه دي کله کوي چې بګران تم لاړ شي او په بلخ هم، مګر په لشکرګاه کې هم دا شاید شته، په قندهار کې، په لوګر کې، د
شنګ په باندې ولوي اډره پدې به خبرې کوو. لکه څنګه چې مخکې په مقدمه کې مو ویل، په ازمختي ډول په بلخ او کابل ولایتونو کې د پوزي اړو کارونه پیلېږي، خو دام تر اوسه نه د سرګند شي د دې کارونه به څه پیلېږي. بیا به هم د بحث دوام ورکو. عصمت قانع د سیاسي چارو کتونکو، تاسو د طالبانو دغه پلان څه ډول ارزوي؟ آیا دا به ماسر وي په اوږد مهال کې؟ ګټې به څه وي او تاوان به څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، مننه نوري صاحب، اندر صاحب تفسیرات دلوره. نو زه فکر کوم چې اول خو بګ کچرته دغه په پوزي اردوس غو اقتصادي زونه جوړو، نو بګ په څخه اقتصادي زونه تنه جوړو، آیا تجارت پکې کوو، آیا تولید پکې کوو، آیا صنعت پکې دغه کوو، وعده ورکوو، آیا بهرني د غلرو ګراکان لرو چې هغه سره تجارت پکې کوو؟ زه فکر کوم چې په داخل کې خو موږ هیڅ شی نه لرو، که چېرته دغه زموږ د افغاني تولیداتو مارکیټونه خو موږ اقتصاد نه لرو په داخل کې، لاس خطر باندې یعنی موږ دغه څه نه لرو چې موږ تولید کوو، موږ د تولیداتو هغه څرخ بیخي جام دی، او که موږ غواړو چې خارجي مالونه راوړو دلته خرڅ کړو، نو د هغې لپاره خو ډېره مهمه خبره دا ده چې باید په حیدرتانو کې دغه سی یو اډه جوړ شوی وای، یو مشترک بازار جوړ شوی وای، یو ګډ بازار چې دغه کې ورته وای، دغه سره په چاربرجک ولسوالۍ کې د نمروز باید دغه سی اقدام شوی وای، د هرات په اسلام قلعه کې داسې اقدام شوی وای. دا چې د دغه لپاره یو نوري دغه ویل اندل صاحب چې دا د افغانستان ځینې معدني او دغه کډر کی نو دا چې کیږي دا د افغانستان په ضرر ده. موږ نه غواړو چې معدنیات مو په خام شکل د هیواد ووځي او د دې پخولو لپاره موږ څه نه لرو. که په دغه اقتصادي ځینو کې دغه سې د معدنیاتو د کولو کنه د استخراج کومه ټکنالوژي وي خو بیا نور علی النور دلته بلغ کیږي د ټکنالوژي څخه موږ کار اخلو او که داسې ټکنالوژي سامان آلات او تخنیک هم موږ ورنه لرو او بیا خارجیان راځي خام مواد په تیارو کې باروي اوړي نو دا بیا د افغانستان په ضرر ده. د افغانستان په کلک ضرر ده او نشو کولای شي د بازار څخه کوم نقد ترلاسه کړو او د دې لپاره خو باید پوځي اډې په دغه نوي ار څه چې موږ تاسو د معدني زیرمې یا معدني تولیدات خرڅو هغه باید په مو دغه ته نږدې ووسیږي. دا چې یو اړې بګرام ته راوړي له دغه څخه له اجګکس څخه اوسپنه راوړي یا له اینکس څخه د مسو ډبرې راوړي او دلته دغه کوي یا نور منرالونه راوړي دا خو ډېر دغه د په هغه ځایونو کې ورته دغه سې هلته باید د استخراج لپاره په معاصر تخنیک برابر یو دغه سې دغه وجود ولري دستگاه وجود ولري یو تخنیکي دغه وجود ولري ظرفیت وجود ولري سې دغه معدنیات دغه کوي. نو زه په هر ترتیب باندې فکر کوم چې دا مسله یو ډېر استخباراتي دغه د افغانستان ټول حالت استخباراتي دی او دلته
تاسو پیچلې بولې
خبره دغه سې
بله قانی صاحب
بله
بله قانی صاحب بیا هم دې بحث دوام ورکړو. دغه د اقتصادي او سوداګریز اړخ لپاره دا موضوع ما د اقتصادي چارو لشنون کې از رخ حافظي څخه په مرکه کې هم پوښتله. البته ځینې پوښتنه مې ځینې مطرح کړل. لومړی مې ترې پوښتله چې اول دا چې دغه پوزي اړډي اوس پر اقتصادي زونونو بدلیږي دا به اغیزمن وي کنه؟ ښاغلی حافظي په جواب کې وویل
مخکې د پخوانی حکومت په دوران کې کله چې خارجي قوتونه د هلمند څخه راووتل او یو اندازه د پروګرام څخه راکم شول او د بلخ د مرمول د کمپ څخه دوی دا پروګرام درلودل چې دا په اقتصادي زون بدل کړي. بیا موږ ورته ویلي چې اول خپل مخه اعلان کړي چې دا فری زونونه د چیرې لپاره دي. موږ د یو فری پورت په هیڅ ځینې کار پورته کوو یا دایمي نمشګاوي نندرتون ځینې جوړو یا په څه مقصد. نو په دې خاطر باندې حکومت خلاص شو خو دا زون جوړ نشو.
حافظ صاحب د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په پام آیا دا به د سوداګرۍ او اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي؟
په اوسنۍ شرایطو کې چې افغانستان د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت پیژندل شوی نه دی او افغانستان د نړۍ د اقتصادي مالی سیستم څخه بهر پاتې دي او موږ خپل راکړه ورکړه په رسمي توګه نشو ترسره کولای، خپل حاصل د صادرات ترلاسه کولای نشو رسمن او د واردات لپاره هم چې پیسې استو د سویفت د سیستم څخه بهر په نوي توګه د خدماتي پولي یا د صرافیانو لپاره دا کار کوو. نو فری پورت خو د یو پرمختللي اقتصادي او برخوي کله چې دا محدودیتونه شتون لري او دا محرومیتونه وي دا مشکل دي چې ترسره شي. اما په هر صورت فری زون او آزاد منطقې د تجارت د اقتصادي وده لپاره او د منطقوي سوداګرۍ لپاره ګټور دي.
از رخش حافظي او قانی صاحب تاسو مخکې خپل خبرو کې ورته اشاره وکړه چې هدف باید مشخص وي چې دا د کوم هدف لپاره دغه پوزي اړې پر اقتصادي زونونو باندې بدلیږي. ما مخکې په مقدمه کې هم لنډه یادونه وکړه چې ډېر دغه پوزي اړې له خارجي سیمو لري پرتو سیمو کې جوړې شوې دي له استراتیژیک پلوه لري دي. کله خاري سیمو اوسیدونکو دومره ګټ ریپورت نکړي مونږ افغانستان د اقتصاد په کرنه باندې ولاړ په مالداري باندې ولاړ ده. څه فکر کوي چې کچېره دغه زونونه په هغه سیمو کې جوړېږي چې دغه پوزي اړې دي آیا ګټه به مالدارو بزګرو ته ورسیږي هغه چې تولید کوي آیا د دوی تولیدات په تر دغه اړو پورې ورسیږي؟ کسم تر اوسه پورې ګونګ ده، یعنی دغه پلانونه د طالبانو ګونګ دي چې د کوم اهدافو لپاره له دغه اقتصادي زونونو دوی ګټه پورته کوي.
زه کوم دغه کې چې ته په زراعتي سکتور کې یاد مالداري په سکتور کې یاد لایو سٹاک یاد خوراکي مواد تولید په سکتور کې دغه خدماتو ته دغه ولرو ارتیا ولرو یا دا خانبات دغه کو بنسټیس کو یا اورګانیک دغه سي اساسات تراوړ او اصلي دغه تنظیم کو. نو بیا د دې لپاره خو د افغانستان دغه د سیبل د افغانستان یو زراعتي ملک دی، کوګولې سوسې ځینې زراعتي دغه زونونه جوړ کو او دا هلته نړۍ را دغه کو یا اته تر دې پورې زیات دغه کو. اوس ګوره اسرائیل یو ډېر وړوکی مملکت دی او هغه ډېر ښه کومک کوي له دغه سره. موږ به اسرائیل هم نه راول، اسرائیل اوس هم توبه ده، لیکن هغه معاصر تخنیک چې د زراعت په حیسه کې تر اوسه پورې نړۍ متعارف کړی دی یا نړۍ سره دغه شوی د هغه تخنیک د راوړلو هڅه به کوو. د هغې لپاره ضرور نه دی چې موږ تاسو ورسو کومه پوځي اډه انتخاب چې دا ورور په دې پوځي اډه کې دا شی ترسره شي. او بیا طالبان وایي چې افغانستان کې سرتاسري امنیت ته سرتاسري امنیت ته د پوځي اډه کې سوداګر کوي، پوځي اډه کې خو جنګالي وي جنګونه به یو هلته
بله
تر پوځي دا مسله له لوی سره یو دغه ده، یو داسې پیچلې استخباراتي خبره ده. او که چېرته صنعتي زون کې موږ دا غواړو، اول صنعتي زون کې صنعتي دغه یونټونه دلته نشته، کنه صنعتي دغه لرو پارکونه لرو، په هرات کې صنعتي پارک لرو، په کابل کې صنعتي پارک لرو، کندهار کې تقریبا دغه شته. د دې لپاره مخکې تر دې چې موږ صنعتي پارکونه جوړو، د صنعت د څپ دی اړولو لپاره انرژي ته ضرورت لرو او انرژي موږ قطع نه لرو. تقریبا په دې اوسني حالت کې موږ د برېښنا څخه دغه تر شیطان څراغ ته ناست یو، نو موږ به څخه لوک ولا سیسی د دومره پاور دغه
پیدا. بله قانی صاحب مننه. اندر صاحب، هر هیواد حتمن خپل راتلونکي سنجوي په سیمه کې هغه ستراتیژیک معادلات ته په پام سره. هر هیواد پیاوړی پاوست ضرورت لري او د راتلونکو په فکر کې وي. په دغه پوزي اړو باندې چې په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو ځواکونو په مرسته جوړ شوی په سلګونو میلیون ډالر لګیدل دي، دغه تاسیسات آیا د راتلونکو لپاره د افغانستان د راتلونکو پاوز لپاره لازم نه دي چې ځینې وساتل شي؟ کېدای شي چې په راتلونکو کې د یو منظم پاوز لپاره ورڅخه استفاده وشي.
مننه کوم. ډېر ښه پوښتنه ده. زه ورسته یو ورزم د آذربایجان صاحب یو خبر ته چې ویل دا په جمهوریت کې د فری زون یا د دغه سم کټول لپاره دا د دوی انتخاب کړي. نو زه په دې ډارېږم چې طالبانو د امریکایانو سره په دوه کې دغه قرارداد کې دا موضوع نه یادور کړي، ځکه افغانستان اوسنۍ حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی، نور سیاسي تعاملات نه کوي، خو هغه څه چې ضروري دي هغه کارونه په مخ په داخلي کې به موږ ته نور ډیر چان په مخ کې چې د افغانستان د خلکو لپاره اساس راولو، دا چې د بهرنیانو د مارکیټونو لپاره ځای جوړو دا بل موضوع ده. راځم تاسو پوښتنه ته، راځم واقعا اول خو باید دا وایي چې د دې حکومتونو حق ده چې یو اډه یا یو ځای څنګه کولای شي استفاده تر وکړي. اوس که زه وګورم په اروپا کې موږ دلته ډېر تاریخي ځای ته ځو چې دا پخوا نظامی اډې وي، اوس په یا په موزیم او یا هم په حتی په زندانونو او یا هم په پانتونونو بدل شوی دی، هلته مکتبونه او پانتونونه کار کوي. نو د دې حکومتونو وظیفه ده، خو زموږ دپاره چې اردوم جوړ نه ده، پوزم جوړ نه ده، اوس په جوړېدو کې ده، او د دې لپاره ډیر زیات دغه شاډی چې هغه ونی په میلیونو ډالر مصرف شوی او ډیر ښه ستراتیژیک او مهم ځایونو کې قرار لري، لکه د باګرام، لکه قندار، لکه همدا د بلخ کې، دا باید د اردو لپاره کار تر وختل شي. زه په دې اندیم چې په لومړي سر کې خدای حکومتونه ته حق ورکوم چې هر څه پلان لري، خو که چیرې د اردو یا د مسلق او د استقاماتو لپاره کار تر وختل شي، نو موږ به ډېر نور اقتصادي ګټه کړي. که چیرې دوی په راتلونکي کې د پوز لپاره دغه څه اډې او یا همدغه څه ځایونه جوړوي، دا په خپل ډول بل مصرف د لوی مصرف ته کوي.
بله من نه قانیس تاسو د اندر سب خبرو سره موافق یاست؟
بالکل. دا د پای استحکامات د لودین کې دغه اړې کچې تدمو کول شي پاینده کې د پای اهداف ولر او هغه اهداف تعقیب کړو. دولت دغه اړو سره د هغه اهداف په تعقیبولو کې ښه کار واسته لسی، او دا بعد خبره ده، ځکه دا باندې سرټونه په پای شکل په پوزي شکل باندې او په نظامی شکل باندې ودان سی بیا او دغه ده. او بل په لاس خپل په دغه باندې دا په ډېر لوړ کچو په ډېر لوړ تخنیک دغه سیمه دي، دا سیمانه لري لکه موږ چې په 15 روپۍ باندې ځو په یو پایشتار رستوران کې ډوډۍ خورو. اول څه دغه کیږي، دا د امریکا د پاوز په دغه باندې جوړ سیمه دي، د اړتیا په بنیاد باندې، او موږ په درې منړې دی ډېر فقیرترین ملک یو. هغه یو داسې ملک چې هغه قدرت وي، د لپاره دغه استخباراتي اهداف تلو دی او سیمه لپاره راغلی او موږ دغه سي ناوړه اهداف د سیمه په وړاندې هم نه لرو سیمه کې د استخباراتي موږ ډېر عجزه خلک موږ غواړو چې اداره کم دفاع وکړو سي خپل ځان وساتو نو دغه دغه کوم دغه دفاعي دغه تاسیسات په داسې شکل ساتل چې موږ په آینده کې موږ په ګټه راسي دا ډېر لوړ لګښتونه غواړي او دغه لګښتونه موږ په واسه وسوم نه دي پره او د کسبه ته موږ دغه کو پیشرفت کو په اصطلاح باندې موږ پر مخ ولاړ سو یا دغه وسو پیسې ولرو هم دا کار نشو کولای ځکه دا ممکنه نه ده چې په دغه اقتصاد باندې په داسې پوځي اړیکو کې چې هغه امریکا یو سوپر پاور دی د مرکزي آسیا او د چین لپاره د انټلیجنس وار لپاره جوړې کړې وي او هغه باندې موږ کولای شو خپل دفاعي اهداف پر هغه بنیادونو باندې بنسټونو باندې ودان کړو. دا زموږ له وسه وتلې خبره ده. ښه خبره دا وي چې دا وساتل شي، دا دې بالکل وساتل شي او زموږ د ځینو دغه لپاره هوایي پوز لپاره په کار راځي. د بګرام اډه په کندهار کې کوم دغه سې د شنډ نوایي اډه سې د زموږ د هوایي قواو لپاره په کار راځي. تر هغه اندازې پورې زموږ اړتیا لرو، هماغه اړتیا ورباندې پوره کړو او دغه سې لوړو مصارفو ته ځان ور دغه تن ور نه کړو. څومره چې زموږ د پوځي استعداد خبره ده، د هغه پوځي خپلې کمبلې سره باید سمې پښې وغځوو. داسې کېدای کمبله موږ کوچنۍ وي او موږ پښې په هلته لارې ته غځېدلې وي. بیا اکثره وخت له افغانانو څخه دغه اشتباه کېږي چې پښې ته کمبله وزغل، ټغر ور یخوا ته ور وزغلې وي او هغه خوا څخه بیا یو کاڼی پر راولویږي یا زوس په خاک شي یا بل څه دغسې بیا یو لوی جنجال وي. نو زموږ د زه فکر کوم چې د افغانستان هغه استعداد مادي استعداد نه لري چې له دغو پوځي اډو څخه د خپل دغه لپاره پوځ د تقویې لپاره داسې کار واخلي. دا ډېر مصرف غواړي. زموږ دفاع باید په افغاني دغه کچه وي، افغاني دغه باندې اړتیاو پر بنیاد باندې د اړتیاو پر بنیاد باندې نړیوال قوت نه وي چې نړیوال عزایم او اهداف لرو. موږ یو سیمه یو غریب مملکت یو په خپل دغه د خپل ځان ساتلو او په بل چا غرض نه لرو.
بله مننه قانی صاحب، دا تاسو د خبرو په استناد اندر صاحب قانی صاحب یو خپ موضوع غوښته چې موږ د خپل اړتیا او پروسس باندې اوس افغانستان چې دغه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی، خلک بې وزلی ډیر زیاته ده، ډیر اقتصادي کاروبارونه په ټپه درېدلې دي، نړیوال پانګونه ته زړه نه کوي په افغانستان کې. په دغه یو حالت کې دغه مهمو تاسیسات څخه د اقتصادي زونونو جوړول یا د سوداګری زونونو جوړول چې د افغانستان په دغه سویه باندې په دغه لویدلې وی، آیا دا ګټور دی او که طالبان داسې انګیري چې له دغه حالت به ډیر زر ووزیږي او نړیوال بل ته پانګونه وکړي یا به پر رسمیت وپیژني ډاکټر ورکړه بل نړیوال ټولنې سره زیاته شي؟
زه په دې اندم چې طالبان د افغانستان په خلکو باندې زړه نه سوځي، بلکې د خپل اقتصادي بنیو د پیدا کولو په لټه کې دي. کوم د زغال سنگ یا د سکرو د ډبرو تجارت وګور چې پاکستان سره ډیر ځه شروع کړل، پاکستان سره هر څه خراب دي خو دا روان دي. همدا چې نور ډیر تجارتي کنټاکټونه له ترکمنستان، له چین، له پاکستان، له نورو هیوادو سره روسیې سره وشول. دوی په دې لټه کې دي چې خپل فکر کې دي، خو په حقیقت کې دوی باید د افغانستان د سیاسي تعامل او دغه وسنی حالت نه د وټل په خاطر باید هلې ځلې وکړي تر هغه په عمومي ډول یو 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 قائم یو ځای ولاړ اقتصاد ولرو. دا موقتی کارونه دي. ګوري دغه موضوع د دغه زنونو د افغانستان خلکو سره شریک نه ده، چا دا کوم پلان ده، دا استخباراتي کړنه ده. ځکه او بل اخوان اردو جوړیږي په ډېر شدت سره اعلان کوي چې ډېر ژر به ډېر پیاوړی اردو جوړ شي. دا د کوم مشاورینو دا سره دا خو ملي اردو نه ده. په کومه کمیساري کې موږ خلک ولر چې په روبات ولاړی تذکرې کېدل کېږي، دوی پوځ ته جذبېږي له هر قوم نه، له هر قشر نه، له هر ولایتنه. خو دا چې معلومی کې چې پر دې شاته په شدت کار روان دی، افغانان ته خبر نه دی. زما ډیر ملګری هم سنتيان کوم یو دی کې استاد چیرته کوم یو دا نظامی ځکه کو دی، آیا دا خارجي مشاورین دی د سرکار کې، آیا دا مولا صاحب خپل دومره په اردو کې په د دونه او داسې د اصول نامو د مرام نمونه هم داسې د جمع نظام نه خبر دی چې داسې پیژنه جوړیږي. دا ټول موضوعات باید افغانستان له خلکو سره شریک شي. د خلکو لپاره په لومړي سر کې امنیت ضروري، کورې ودان شو دی راو سره، خو اوس د ژوند، د کار، د تعلیم، د افغانستان د معاصرې نړۍ وتلو چې د ټولو نړیوالو خوانه معاصره ده، له دې نه باید وځي. بیا دغه موضوعات هم کېدای شي دغه نظامی اډې که چیرې ضرورت نه وو اردو ته، کېدای شي چې تجارتي بخشن ته جوړ شي. مګر اوس چې تجاران تښتي، یو چینایان راغلي بیا یادونه کوم چې په مېلمستون انفجارات وشول، د روسیې په سفارت انفجارات کېږي، خلک ډارېږي، تجار وړاندې نه راځي او دوی
دغه زینو چې باید اردو ته وسې په درو چې او ډیر کولی زینو دی په ډیر جګ په شوړ چې دا نو اعلانوي دي تجارتی زونه لپاره موګه په لومړی سر کې نور موضوعات چې باید حل کړي باندې کې پیش قدم شي واقعا غواړي حکومت داری کی منن
بله مننه اندر صاحب قانی صاحب دا د افغانستان ورستیو لسیزو جګړو تک زیر شو ډیر ځلې چارواکو مختلفو لورو ویل چې په افغانستان کې یو نیابتي جګړه روانه ده استخباراتي جګړه روانه ده د افغانستان پاوز مخکې رنګ شوی دی د افغانستان د سویل کې چې ډیر ګاونډیان نه غواړي چې افغانستان یو قوي اردو ولري یو قوي پاوز ولري فکر نه کوي چې دا هم د زینو خای له خوا د سې یو هڅوي چې باید افغانستان د یو قوي ځواک څخه نشي په اوږد مهال کې
ګوره د استاد یا به استخبارات دغه اهداف ست یا په اصطلاح باندې پراکسی دغه ست ټارګټونه ست په دغه سیمه کې موجود دی او داسې به وي خو زه فکر کوم چې موږ په خپله باندې له پراکسي حالت وتلي دي او کله پراکسي حالت وځو بیا دغه کیږو چې بلې استقلال خواته ځو دا هم یو تاکتیک غواړي یو هنر غواړي یو پوهه غواړي یو دغه غواړي خو هغه هم نسته را سره نو زه فکر کوم چې دا اوس هم په افغانستان کې پراکسي وار روان دی یو حالت د پراکسي دغه دی کنه د پراکسی مداخلات روان دی او ډېر په شدت سره روان دی دا چې پر دلته دغه کې دا تاسو باید دغه د ځینو سیاسینو څرګندونې اورېدلې وي په ترکیه کې یا په اسلام په تاجکستان کې یا په دغه کې او له بله پلوه څخه څوک باور نه کوي باور داسې د دې لپاره باید موږ افغانستان یو دغسې ثبات ته کش کړو چې هغه خپله له افغانستان داخلي مشروعیت د هغه استناد وکړي د افغانستان د یو حکومت استناد وکړي داخلي مشروعیت داسې رامنځته شي چې یو ملي ملاتړ موجود وي له حکومت سره طالبانو سره خو تر اوسه پورې ملي ملاتړ وجود نه لري حتی دوی په یو کادر باندې تر دې اندازه وایي دا کافر یو څوک په مسلمان نه وي انجینر بي دغه بي بس سبب باندې سوار سي ورته وایي دا شنهاړی دی شنڅټی دی یو ډاکټر به بیا ته وایي دا شنهاړی دی شنڅټی دی د خدای لپاره په ډیر بد لابراتوار کې دی دوی د شبخانې د لابراتوار امیر املا مقرر کړی نو ته بل دی ورونه سره څه کوي په دوه دواوې ته وشپه ورځ په دواوو خله پریس ولسی په سوجدون څنګه یو څه یار ربه ہدایت ورته وکړي دی له ہدایت هم دی وی صاحب باندې بل خواته روان نو زه فکر نه کوم چې دا غره بل دې دومره څه په دې په دې په حاکمیت کې وکولای شو بل پراکسی د غسغه وځو کنه دا غره پراکسی ننګون وسخه له دا پراکسی خطرونه وسخه له دا پراکسی چیلنج نه خو ګرځي ځکه دې 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 ملي دغه
مننه
دې دې ملي قوت دی را پورته کول یا دې ملي باور یا دې ملي اعتماد د راجګېدل او جوګان دي په پیګر سه ملي باور او ملي اعتماد او ملي حیثیت څنګه راجګو فقط د دې ټول تمرکز په دې را مدرسې ویل دا یاد نه می دیواله بس نو ستاسو
مننه قانې صاحب
مدرسې ویلي سترګې په فوز کې کار وکړ دا خبره انحصار باندې څنګه
مننه کور ودان خبري اول د سیاسي چارو کتون کې اسمت خاني او د پوزي او سیاسي چارو پو احمد خان اندل چې په دې 15 دقیقې بحث کې مراسره انګړون وکړ مانو ریاس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته
Thank you. دشمن بنشی دبی وفا جنکو مکہ و یارینو دا قنجو مکی دنا خندا دا ارسلی سرلری دا قنجو مکی دنا خندا